با عصمت ساروان باشین. سلام و خوش آمدید.
سلامت و سه صدیقی صاحب ستره مشه قدرمن آوریدون کتاستم سلام رندی کم پا دیخ پروانه که پا راپرونو سر بیره دو اونیز پروگرامون هم لرو پا راپرونو که آوری چه لوی ترانوال وی لفصاد سر ده مبارزه ده عدلی و قضایی مرکز غری بشپر شل او دی اداره فعالیت پیل کرده. خو تر هر چورندی توجه کرده ده دیسات خبرونو تا چه محمد حدیث پردیسی ورندی کوی.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سره ټکی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د سپین بولدک او چمن ترمنځ سیمه کې د یو شمېر کسانو له لوري د پاکستان بیرغ ته د ورچولو پیښه وغندله. د افغانستان د پوځ لوی دریسیز جنرال قدم شاه شهیم هند ته ځي او واشنگتن ته د ترکیې له لوري د فتح الله ګولن د مستردولو رسمي غوښتنلیک ورسېدلی دی. دا هم بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال د سپین بولدک او چمن ترمن سیمه کې د یو شمېر کسانو له لوري د پاکستان بیرغ ته د ورچولو پیښه وغندله او وی ویل چې بیرغ د یوې ځانګړې ادارې نه بلکې د یو هیواد او ولس استازیتوب کوي. زخیلوال پرون سه شنبه پر ټویټر وویل هغه کسان چې د پاکستان بیرغ یې سوځولی د افغانستان د حکومت او خلکو استازي نه دي. افغانان د افغانستان حکومت د پاکستان یا بل هیواد ولس ته د داسې سپکاوي ملاتړ نه کوي. د زخیلوال په وینا تر دې پیښې وروسته د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک لاره بنده کړې چې له امله یې د دواړو خواوو ولسونو ته زیات تاوان رسېدلی دی. د بولدک او چمن لاره له تېرې چهارشنبې راهیسې بنده ده. په کندهار کې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو 15 ورځو کې د لارې د بندېدو له امله د میوې سوداګرو ته زیات مالي تاوان رسېدلی ځکه هوا ډېره ګرمه ده. کندهار کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پاکستان له قونسل سره رسمي خبرې کړي او په اسلام آباد کې هم له افغان لوري د دې ستونزې د حل سیاسي هڅې روانې دي. د افغانستان د پوځ لوی دریسیز جنرال قدم شاه شهیم هند ته ځي. د هندي خبرونې دیکان هرالد په حواله جنرال شهیم به راتلونکې اونۍ په نوي ډیلي کې د هند د پوځ له لوی دریسیز جنرال دلبر سنگ سوهاک سره وګوري او د هند له صدراعظم او دفاع وزیر سره به ټلیفوني خبرې وکړي. د افغانستان د پوځ لوی دریسیز په داسې وخت کې هند ته ځي چې د رپورټونو په حواله نوی ډیلي له دې هیواد سره د خپلو پوځي مرستو پر زیاتولو غور کوي. رپورټونه وایي چې جنرال شهیم به د افغانستان د پوځ د اړتیا وسایلو یو لیست هم هندي لوري ته وړاندې کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت او د لوی دریسیز دفتر په دې اړه تبصره نه ده کړې. وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې د کونړ په شلتن سیمه کې د کوچنیانو د فلج یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د کونړ د عام روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر احسان الله فضلي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 کلونو کې وسلوالو طالبانو دې سیمې ته د پولیو د واکسین د ورتګ مخنیوی کړی و. په شلتن کې د واکسین کمپاین د قومي مشرانو او جرګو په مرسته او منځګړیتوب پیل شوی دی. د ډاکټر فضلي په وینا په دې سیمه کې د واکسین د نشتوالي له امله لږ تر لږه 4 ماشومان فلج شوي دي. ملګری ملتونه افغانستان د نړۍ له څو محدودو هیوادونو ګڼي چې لا هم کوچنیان د واکسین د نشتوالي له امله پولیو نیسي. په کندهار او هلمند کې هم د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. واشنگتن وایي د ترکیې له لوري په امریکا کې د میشت مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د مستردولو رسمي غوښتنلیک ورورسېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک تونر پرون سه شنبه خبریالانو ته څرګنده کړه چې متحده ایالات د دې غوښتنلیک پر متن او حقوقي اړخ غور کوي. د ترکیې ولسمشر پر فتح الله ګولن تور پورې کړی چې په جولای کې د هغه د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا پلان جوړ کړی و. خو مارک تورن وویل چې د فتح الله ګولن د مستردولو غوښتنه له کودتا سره ارتباط نه لري. تونر په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن د بالتیک سمندرګي پر غاړه پرتو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن به د دې سیمې د امنیت ټینګولو لپاره د ناټو تعهد په پام کې وساتي. بایدن د استونیا، لیتویا او لیتوانیا پر ولسمشرانو غږ وکړ چې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ خبرې جدي ونه انګیري. ترامپ په روسیو کې ویل چې د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به متحده ایالات د ټولو غړو هیوادونو د دفاع لپاره د ناټو له تعهده وباسي. جو بایدن پرون سه شنبه په لاتویا کې د ډونالد ټرمپ د خبرې رد کړې او وی ویل چې د ناټو لپاره د امریکا په دواړو ګوندونو کې ملاتړ زیات دی. د روسیې، جرمني او فرانسې مشران به د شلو سترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د جګړې شدت او په کریمیا کې د کړکیچ زیاتېدو یو وار بیا د اندېښنې پیدا کړي چې په منسک کې د اوربند موافقه خایي ماته شي. دا موافقه په 2015 میلادي کال کې شوې وه. کرملین وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سه شنبه د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د جرمني له صدر اعظم او د فرانسې له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د اوکراین په ختیځ کې د دې هیواد حکومتي ځواکونه د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو پر وړاندې جنګیږي. د مشرانو دې غونډې په څنډه کې د جی د کرملین په د دریو هیوادونو مشران به د شلو صنعتي هیوادونو مشران به د اوکراین پر حالاتو د خبرو لپاره سره وګوري. دا غونډه د سپتمبر له 4 تر 5 په چین کې کیږي. د ایتالیا پولیسو پرون سه شنبه د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارې لاندې تړل شوی او نږدې 400 کیلومتره واټن یې وهلی و. د رپورټونو پر اساس د ایتالیا پولیسو ته یو شمېر کسانو چې پر موټر سایکل سفر کاوه او د لارې په تل پورې دا هلک لیدلی و خبر ورکړی دی. د لارې چلوونکی د بلغاریا تبه دی او پولیسو ته یې په دې اړه چې د افغان هلک څرنګه ځان د دوی په موټر پورې تړلی و بېخبري څرګنده کړې ده. د لارې چلوونکی له ترکیې د اسپانیې په لور په حرکت کې و. د ایټالیا حکومت د نیول شوي افغان د پناه غوښتنه رد کړې او امر یې کړی چې په 2 ورځو کې ځان له دې هېواده وباسي. د روان کال له پیل راهیسې 100,000 پناه غوښتونکي ایټالیا ته رسېدلي دي. زیات کسان د اروپا بډایو هېوادونو ته د رسېدو په تمه په ایټالیا کې د نمونو له ثبتولو ډډه کوي. او وروستی خبر هغه دا چې یو نسبتا زورور زلزلې نن سهار وختي د ایټالیا د پلاسمین روم په شمول د دغه هیواد مرکزی سیمې ولړزولې. راپور نوایي د دې زلزلې له کبله چې شدت د ریختر په حساب 6.1 درجه و د زلزلې مرکز ته نږدې د رویتی په سیمه کې ودانیو ته زیان اوخته او برېښنا پرچاوه شوې ده. د زلزلې له ټکانونو سره چې په 3.5 بجو احساس شول خلک په منډه له کورونو ووتل. دا او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت 8 بجې او و دقیقې شوې. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. لوی چرانوال وی له فساد سره د مبارزې د عدلی او قضایي مرکز غړي بشپړ شول. د ولسي جرګې ځینې غړي په امنیتي برخو کې سیاسي مداخله د نامنې د ډېرېدو سبب بولي.
بدبختانه بویم په افغانستان کې اکثریت تقرری د زورواکو په واسطه سره کیږي.
په هلمند کې پرون یو امریکایي عسکر ووژل شو. د کندوز جګړو شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه کړي.
څلور طالب راغل ګرځي وخت سلدر په درکه اواره ګرځو وس مکشتونه ګرځ پاتې دي.
په کابل کې تر 300 زیات اپارتمانونه جوړ شول. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالې ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو او د غراز 2:19 پروګرامونه دراوړو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویپانی پاتره. د افغانستان لوی څارنوال وایي د اداري فساد پر ضد مبارزې عدلیه او قضایي مرکز د غړو له بشپړېدو سره د سه شنبه پر ورځ په رسمي ډول په کار پیل وکړ. فرید حمیدی په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې دغه مرکز به د فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکوي. له بلې خوا د مدني ټولنې یو شمېر غړي د دغه مرکز له جوړېدو هرکلی کوي خو ټینګار یې دا دی چې باید دا مرکز په پوره شفافیت د فساد دوسیې وڅېړي. په دې موضوع د ناجي ساپۍ راپور.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ملي یووالي حکومت په امنیتي او
د امریکا دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د زخمي امریکایي عسکر روغتیایي وضعیت ښه دی خو په پرونی چا
د افغانستان لوی سرنوال وایي د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز غړي د لوړو معیارونو له مخې په دندو ګمرل شوي او د اساسي قانون او نورو اړوندو قوانینو په رڼا کې به خپل کارونه مخته یوسي. فرید حمیدی د سه شنبه په ورځ د دغه مرکز د کار د پیل په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز غړي بشپړ شوي او په کار یې پیل کړی. ښاغلی حمیدی وویل چې یاد مرکز به د فساد په وړاندې په پوره ژمنتیا مبارزه وکړي.
ما با قاطعیت مبارزه خواهد کردیم.
مونږ به په افغانستان کې د فساد پر وړاندې په پوره قاطعیت او دقت سره مبارزه وکړو تر څو داسې ونه شي چې په افغانستان کې له فساد سره مبارزه په یوې سیاسي وسیلې بدل شي. مونږ جدا په دې برخه کې حساس یو.
نوموړي همدارنګه ژمنه وکړه چې د دغه بهیر پر مهال به هغو کسانو ته چې پرې ادعا کیږي د ځان د دفاع لپاره کافي وخت ورکول کیږي او اعتراضونو او خبرو ته به جدي پاملرنه کیږي. د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز مشري د افغانستان لوی سرنوال کوي او د هغو وزیرانو، والیانو او معینانو د دوسیو څېړل د کار په لومړیتوب کې دي چې په فساد تورن دي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤلینو له جګړې وروسته اداري فساد تر ټولو لویه ستونزه بللې او ټینګار یې کړی چې دا مسله به له افغانستان سره د نړیوالو مرستې زیانمنې کړي. دې سره هم مهاله د مدني ټولنې یو شمېر غړي بیا د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه مرکز باید وتوانېږي چې د فساد دوسیې په پوره شفافیت وڅېړي. عدالت لپاره د ښځو د یووالي د بنسټ مسؤلی لیا غزنفر جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا وایي کوم کسان چې په دې مرکز کې په کار پیل کړی او دې برخې ته راغلي دي، زموږ ترې هیله دا ده سو دوی په دې وتوانېږي چې په ښه توګه خپل کارونه مخته یوسي او دوی پرېښودل شي چې خپل کارونه وکړي. دا مرکز په داسې حال کې په خپل کار پیل کوي چې اوس هم خلک په عدلي او قضایي بنسټونو کې له فساد څخه سر ټکوي، خو لوی سرنوال ډاډ ورکوي چې د دې مرکز په پرانیستلو سره به له فساد سره جدي مبارزه وشي.
تاسو د ازادي راډیو خبرونې اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12.9 او اف ام 100.5 صفه دوام کوي. د امریکا پوس په هلمند کې د خپل یو عسكر د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر تایید کړ. د امریکایانو د هغو پوځیانو لړلې و چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تازه هلمند ته استول شوې دي. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د زخمی امریکایي عسكر روغتیایي وضعیت ښه دی، خو په پرونی چاودنه کې د وژل شوي عسكر د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د پوځ په وینا پرونی چاودنه په لشکرګاه کې د افغان او امریکایي پوځیانو د ګډې ګزمې سیمې ته نږدې شوې وه. د پینټاګون په خبر پاڼه کې په دې اړه چې شپږ افغان عسكر هم د سړک پر غاړه پر دې ځای په ځای شوي ماین زخمیان شوي ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو ویاند په هلمند کې د خپلو عسکرو د مرګ او ژوبلې خبر تایید کړی او یو اربیا یې ټینګار کړی چې د دوی عسکر له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ګډون نه کوي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د حملو له شدت سره روانه اونۍ تر سلو زیات امریکایي عسکر د ولایت ته واستول او په لشکرګاه کې په یو پوځي قطعه کې ځای پر ځای شو. جنرال چارلز کلیفلند په کابل کې د هلمند د وضعیت په اړه خبریالانو ته وویل چې د هلمند په ځینې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو حملو شدت تر بل هر وخت زیات و. امریکایي ځواکونه پر وسلوالو طالبانو هوایي حملې کوي، خو د ائتلافي قواوو ویاند جنرال کلیفلند ویلي چې هلمند ته تازه استول شوي پوځیان به یوازې د افغانستان د امنیتي قواوو پر روزنه لګیا وي. د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې هغو دوو عسکرو چې پرون په هلمند کې په ماین الوتی د پیښې په ځای کې او په ګزمه کې څه کول. خو څرګنده کړې ده چې دواړه عسکر له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې مشورې او ملاتړ د ماموریت غړي وو. په وروستیو کې لیدل شوي چې امریکایي پوځیان د وسلوالو طالبانو د حملو په ځای کې د امریکایي الوتکو د هوایي حملو د تنظیم لپاره له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دا پروان میلادي کال کې اول وار دی چې یو امریکایي پوځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شو. د جنوري په میاشت کې هم یو امریکایي مامور په هلمند کې وژل شوی و. د امریکا سمندري ځواکونو په 2010 میلادي کال کې هم هلمند ته ورودانګل او د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې افغان لوري ته وژه ورکړه. د امریکا د سمندري ځواکونو شپږ کاله مخکې له افغانانو سره مرسته وکړه چې پر هلمند کنټرول ټینګ کړي، خو د عملیات د سلګونو امریکایي، ائتلافي او افغان پوځیانو د تلفاتو په بیه تمام شو. بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له هلمند ووتلو او له هغه راهیسې وسلوال طالبان وخت نا وخت د کلیو او ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. امریکا اوسمهال په افغانستان کې نظره 800 عسکر لري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې په امنیتي او دفاعي برخو کې سیاسي مداخلو د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح پرون سه شنبه آزادی رادیو ته وویل چې اوس د ټولو هڅه دا ده چې څوک څنګه شخصي ګټې تامین کړي. په دې موضوع یوسف خان زدران راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ملي یووالي حکومت په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د خپلواکه او وړ کسانو په تعینولو کولی شي د هیواد اوسنی وضعیت کنټرول کړي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دا مقررې تر ډېره د سیاسي مداخلو ښکار دي چې دې چارې وضعیت خراب کړی دی.
دلته مقررین څنګه چې د یو حکومت صلاحیت دی هغه صلاحیتونه نشته تر څو چې د افغانستان هغه بارسوخ او هغه لیډران په دې په جریان کې وانچول شي. لوی فشار د دې لپاره دی چې څنګه یو سړی شخصي ګټه
ښاغلی صالح وایي چې د نظام دننه داسې کسانو د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي چې د ملي ګټو پر ځای شخصي او ګوندي ګټو ته وفاداره دي. د ولسي جرګې ځینې غړي داسې وخت په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې سیاسي مداخلې د اوسني وضعیت زیږنده بولي چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې وسلوالې نښتې روانې دي. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره ولسمشر غني د توحید مرکز له لارې د بېلابېلو ولایتونو د امنیت قوماندانانو سره په غونډو کې تل ټینګار کړی چې هیڅوک د امنیتي سکتور په چارو او مقرریو کې د مداخلو حق نه لري. خو آیا د نږدې دوه کلونو له تېرېدو سره حکومت توانېدلی چې دا ژمنه پوره او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خپلې خوښې وړ کسان وګماري؟ د ولسي جرګې بل غړی نذیر احمد احمدزی په اړه وایي:
بدبختانه بویم چې په افغانستان کې اکثریت تقرری د زورواکو په واسطه سره کیږي. تر اوسه پورې د وحدت ملي حکومت اخترانه اقدام نه شي کولی. هغه څه چې په کار وي یو رئیس جمهور ته یا بل یو مشر ته چې هغه مستقیماً یا مستقیلاً خپل اقدامات وکړي ارت په مسله خاطرونه دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت که څه هم دا اندېښنې نه تایید او نه هم ردوي، خو وایي چې سیاسون د مداخلو پر ځای د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. د یاد وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
په دغه شی حالت کې مهم خبر دا ده چې سیاسون دې ډېر مداخله ونه کړي، خاصتاً په تعیناتو کې. ټول اعتماد یې باید پر امنیتي ځواکونو او پر امنیتي نهادونو باندې وشي او د دې نهادونو د رهبرۍ باندې وشي. هغه انتظارات چې خلک لري چې هغه وخت ممکن دی چې استقلالیت ولري زموږ امنیتي نهادونه.
له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي او د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان خپل حکومت تورنوي چې د وړ او نظام ته د وفادار خلکو له مقرریو مخکې تر فشار لاندې راغلی دی. له دې ډلې د ولسي جرګې غړی صالح محمد صالح او د چارو کارپوه حکمت الله صدیقي وایي حکومت د اصلاحاتو لپاره د مقرریو لړۍ پیل کړي او د مخالفت په صورت کې د یادو کسانو نومونه او غوښتنې افشا کړي.
د افغانستان د شهر او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د کابل شهر په خوشحال مینه کې د استوګنې 312 اپارتمانونه افتتاح کړل. د وویل ډېر ژر به د کابل شهر په نورو سیمو کې هم په سلګونو اپارتمانونه پرانیزي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې په راتلونکي کې به د چین او قطر هیوادونو په مرسته په افغانستان کې تر 10,000 زیات اپارتمانونه جوړ شي. خاغلی نادری دا خبره د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د خوشحال مینې د هستوګنې د یو ښارګوټي د پرانستلو پر مهال وکړه. د وویل د خوشحال مینې د ښارګوټي د جوړولو کار په 1391 لمریز کال کې پیل شوی و او تر یوه سزنډ وروسته وتوانېدو چې دغه ښارګوټی بشپړ او افتتاحی کړو. خاغلی نادری دا هم وویل په راتلونکې اونۍ کې به ورته یوه نوې پروژه د کابل په خواجه رواش سیمه کې هم پرانیزي. د خوشحال مینې د پروژې په حق له وویل:
پروژه خوشحال خان که امروز الحمدلله را ما افتتاح میکنیم، در هفته آینده پروژه خواجه رواش که
یک د خوشحال مینې پروژه نن افتتاح کوو. په راتلونکې اونۍ کې به د کابل د خواجه رواش پروژه چې د هیواد په کچه د استوګنې ستره پروژه ده هم افتتاح کړو. همدارنګه په راتلونکې میاشت کې غواړو چې د اماراتو پروژه چې دا هم د استوګنې یوه لویه پروژه ده افتتاح کړو.
ښاغلی نادری وویل د خوشحال مینې پروژه 1000 متره مربع مساحت لري، 8 پوړیزه بلاکونه پکې ودان او د اپارتمانونو شمیر یې 312 ته رسیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په داسې حال کې د نویو استوګنځایونو د جوړولو خبره کوي چې د افغانستان اکثره خلک په مرکز او ولایتونو کې د بیکورۍ له ستونزې ځورېږي. د خوشحال مینې د پروژې د افتتاح په غونډه کې د مدني ټولنې او ملي شورا ځینو استازو ګډون کړی و. د ولسی جرګې یوې غړې حبیبې سعادت چې په دغې غونډه کې ګډون کړی و وی ویل چې د دې اپارتمانونو د موادو په کیفیت کې ځینې ستونزې شته او هیله ده چې په راتلونکي کې ورته پام وشي.
د دې تهدار چې کله ایښول کېدی اشخاص یې ډېر شک ښښول شو. ځینې ستونزې موجودې دي. مواد کله چې اوله ورځ موږ ته دا پروژه تشریح کېدله په ډېر لوړ سټنډر سره موږ ته تشریح شوله. کله چې زه راغلم حالات مې ولیدله، حتی هغه دروازې چې موږ ته ویل شوي وه چې په لوړ سټنډر دي هغه څه نه دي.
د ښار او کور جوړونې وزارت وایي هڅه کېږي چې په دغو پروژو کې کیفیت لرونکي مواد وکارول شي.
او اوس به هم احمد شیبر درته وایي چې د افغانستان په اړه بهرنیو ورځپاڼو څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ د کندوز د جګړې علتونه په خپله تازه ګڼه کې څېړلی دي. دغې امریکایي ورځپاڼې د څېړونکو په وینا د کندوز د جګړې د اهمیت په اړه لیکلي دي. کندوز ولایت له څو اړخه د طالبانو لپاره مهم دی. سرحد ته نږدې دی او منځنۍ آسیا ته مهمه لاره ده. غنم او وریزې ډېرې پکې کرل کېږي او د افغانستان په شمال کې د کندوز ښار داسې مهم ښار دی چې د طالبانو له اصلي مرکزه چې د افغانستان په جنوب کې دی لرې دی. واشنگتن پوسټ بیا وړاندې لیکي په کندوز کې د طالبانو جګړو پر حکومت فشار زیات کړی دی، ځکه چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له امله د ولسي خلکو اعتراضونه زیات شوي دي. ورځپاڼه څرګندوي چې پر حکومت هغو پخوانیو جهادي قمندانانو هم انتقادونه زیات کړي دي چې په کندوز او شمال ختیځ کې ګڼ وسلوال لري. واشنگتن پوسټ بیا لیکي که څه هم امریکایي پوځیان دې ته لیواله دي چې کندوز له دولت مخالفه وسلوالو وژغوري، خو له دوی سره دا ویره هم ملګرې ده چې تیر کال یې د کندوز په ښار کې د جګړې پر مهال د بې پولي ډاکترانو پر روغتون بمباري وکړه او د روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو په ګډون یې لږ تر لږه 240 ملکیان ووژل. ورځپاڼه بیا لیکي چې بل لور ته شاوخوا 100 اضافي امریکایي پوځیان د دوشنبې په ورځ هلمند ته واستول شول تر څو د لشکرګاه ساتنه وکړي. ورځپاڼې ګارډین بیا په خپله تازه ګڼه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره چې په وروستیو کې په هلمند او د افغانستان په شمال کې ځینې سیمې لاندې کړي دي په جګړه شوي دي. ګارډین هلمند ته د امریکایي پوځیانو د استولو په اړه لیکي داسې ګمان کېږي چې وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې امریکایي محارب پوځیان له افغانستانه ووتل، دا لومړی ځل دی چې د دوی پلیو پوځیانو په جګړه کې برخه اخیستې ده. ورځپاڼې د هلمند د جګړو په اړه د ائتلافي پوځیانو د ویان جنرال چارلس کلیولینډ په وینا لیکلي دي چې د هلمند جګړې د جګړو د روان موسم تر ټولو سختې دي. جنرال کلیولینډ هلمند ته د استول شویو پوځیانو کره شمېره ورنه کړه او ویې ویل چې شاوخوا 100 ته رسیږي، خو ګارډین ورځپاڼه د هلمند د چارواکو په وینا لیکي چې دغه ولایت ته د نویو امریکایي ځواکونو شمېر شاوخوا 130 ته رسیږي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په هیواد کې د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو د ګرینډیتوب په مقصد د خلاصې سروې پالیسي جوړه کړې ده. د خلاصې لاسرسۍ پالیسي جوړه کړې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر پرون سه‌شنبه د دې پالیسۍ په اړه په یوې مشورتي غونډه کې وویل د دې پالیسۍ عملي کېدل به پانګوالو ته زمینی برابری کړي چې د مخابراتو په سکتور کې پانګونه وکړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د سیالۍ د فضا نشتون، خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی، لوړې تعرفې او د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت د مخابراتو وزارت اړ ایست چې د مخابراتو اساسي بنسټونو ته د خلاصې لاسرسی پالیسي جوړه کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د دې پالیسۍ په اړه په یوې مشورتي ناسته کې وویل د دې پالیسۍ له پلي کېدو سره به مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه ګړندي او بیې به ټیټې شي. ښاغلی وحیدی وویل پر زیربناو د دولت د انحصار کمیدل او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په زیربناو کې خصوصي سکتور ته د پانګې اچونې د مناسب چاپیریال رامنځته کول د دې وزارت د خلاصې لاسرسۍ د پالیسۍ نور هدفونه دي.
در تدوین مسوده این پالیسی وضعیت کنونی مارکت
ده دی پالیسی پا مسوده که ده مارکت و سنه وضعیت راتلون که ارتیاوی ملی و نریوال هدفونه او سایبری خوندی تو پا پامکینی ول سوی دهی. ده پالیسی با ده نوری فایبر ده شبکو پا جروولو او ده انترنت پا متبادل و لارو که پانگولو تا ده پانگیچوانی زمینه برابری کردی. زیربنای خدمات با قانون منده کردی او خصوصی سکتور با لده و زیربنا چخلا تبیز پرته ده عادلانه بای بارکولو سره گرت واخلی.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وویل چې تر اوسه د خصوصي او دولتي سکتور ترمنځ لازمه همغږي نشته او خصوصي سکتور د مخابراتو او انټرنیټ په برخه کې په انفرادي توګه پانګونه کوي. اوس مهال په افغانستان کې 15 دولتي او خصوصي مخابراتي شبکې فعالې دي چې خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه رسوي. د مخابرات وزیر وای دغه سکتور نه دی توانېدلی چې په منځني ډول په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مخابرات وزارت تیر کال د سیم کارټونو پر کارکوونکو په 10% مالیه وضع کړه. د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 40 میلیونه خلک له مخابراتي شبکو او 4 میلیونه له انټرنیټ څخه کار اخلي. د دې وزارت مسؤلین وای په افغانستان کې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله کمزوري دي او د کمزوري انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه هم محدوده ده. دوی وای د دې لپاره چې تر 2000 میلادي کال پورې 15 میلیونه وګړي انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی ولري، په کار ده چې خصوصي سکتور د نوري فایبر د شبکو د پیاوړتیا لپاره په هیواد کې پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د خصوصي سکتور استازي علي اسخرزاده د مخابرات وزارت دغه اقدام وستای او ویل چې په هیواد کې د معلوماتي ټکنالوژي او انټرنیټ پراختیا هر اړخیزو پالیسیو ته اړتیا لري.
برای گسترش تکنولوژی و اینترنت در افغانستان
په هیواد کې د انټرنیټ او ټکنالوژي د پراختیا لپاره دغه پالیسی لازمه وه او په کار ده چې پراخه کړو. دا پالیسی به د انټرنیټ له پراختیا او د انټرنیټي پروګرامونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي.
د سوداګرۍ او اقتصاد د وزارتونو چارواکو د مخابراتو وزارت د دغه پالیسۍ د مسودې ملاتړ څرګند کړ او ویل چې په اوسنیو شرایطو کې د اقتصاد پراختیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له پراختیا پرته ناممکنه ده. دوی له خصوصي سکتور وغوښتل چې له دغه فرصته د کار واخلي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخو کې د پانګونه وکړي.
د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست د چارواکو په وینا په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ مجبوره شوي دي چې کور اور پرېږدي. له کندوز څخه په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 3000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د روانې جګړې له کبله څه باندې 3000 کورنۍ د کندز مرکز پورې اړوند سیمو څخه، همدارنګه د دې ولایت له خان آباد ولسوالۍ څخه د نوموړي ولایت بېلابېلو سیمو ته او تخار ولایت ته بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې اوس مهال له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. دوی له دولت څخه غواړي چې د دوی په سیمو کې امنیت ټینګ کړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. له دغو بې ځای شوو خلکو څخه څو تنه یې خپلې ستونزې داسې بیان کړې:
دا ټوله بدبختي سې روانه ده، په کندوز کې دا د حکومت د چارواکو نه ده، پام یې ونه کړ، توجه یې ونه کړله ورته. نو څلور طالبه راغله، ګرده یې واخیستل، در په دره کې اواره ګرځو، اوس کښتونه ګرده پاتې دي، نه کار نه شی نه حکومت به احساس کوي.
موږ له جنګ نه اواره شوي استو، ډېر زیات جنګ ده، ټول کورونه مو اواره شوي دي، در په دره استو، نور هرې خواته تیت پراک شوي استو، نو د جای نشته چې موږ راړ شو.
من خان آباد نه اواره شوي استو، جنګ ده، د بدبختي ده، ټول ماشوم ټول په دې ګرمۍ کې ټول اواره شوي دي، جای نه سلار سو کلوب کې.
دغه خلک د کندز سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې ګرم بولي. دوی وایي چې دولتي چارواکو له خلکو سره ژمنې کړې وې چې دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، خو دوی خپلې ژمنې عملي نه کړې، چې له کبله یې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې د کندز د کډوالو او راستنیدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمی وایي چې په کندز کې د دغې وروستۍ جګړې له کبله څه باندې 3000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي کله چې د دغو بې ځایه شوو خلکو عرضې دوی ته ورسیږي، نو دوی خپله سروې پیلوي او له سروې وروسته پر دغو بې ځایه شوو کورنیو باندې مرستې وشي. له خان آباد ولسوالۍ څخه زر کورنۍ او د کندز مرکز زرخرید، ملا سردار، 300 فامیلی او پلی الچین سیمو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. بل خوا د کندز ولی اسدالله مرخیل وای چې دوی د بیزای شو کورونوی لپاره په کافی اندازه مرستې په اختیار کې لري. ښاغلی مرخیل زیاتوي چې دوی هڅې کوي څو ډیر ژر بیزای شو کورونوی ته اړینې مرستې ورسوي.
هغه څوک چې بیجایه سوي دي موږ د هغوی لپاره کافي امکانات لرو. په زرهاو کورنیو ته موږ مواد تیار لرو. کمیټه د استرار موږ ته اطمینان راکړی ده. هغه موسسات چې د خیریه موسسات دي او کومک کوي ملي او بین المللي موسسات هغوی د لکهاو کورو لپاره هم مواد تیار لري په زیرمو کې.
د یادونې ده چې له یوې اونۍ راهیسې د دې ولایت په ولسوالیو کې همدارنګه د کندز مرکز په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري او دغه جګړې د کندز ولایت اوسیدونکو ډیر په اندېښنه کړي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې محمد حدیث پردیسي وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د سپین بولدګ او چمن ترمن سیمه کې د یو شمیر کسانو له لوري د پاکستان بیرغ ته د ورچولو پیښه وغندله. د افغانستان د پوز لوی درسیز جنرال قدمشاه شهیم هند تزی. ښاغلی شهیم به د افغانستان د پوز د اړتیا وسایلو یو لیست هم هندي چارواکو ته وسپاري. د کونړ په شلتن سیمه کې د کوچنیانو د فلج یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. واشنگتن ته د ترکیه له لوري د فتح الله ګولن د مستردولو رسمي غوښتنلیک ورورسید. د ایټالیا پولیسو پرون سه شنبه د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارې لاندې تړل شوی وو او نږدې 400 کیلومتره واټنې وهلی وو. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د بالتیک سمندرګي پر غاړه پرتو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن به د دې سیمې د امنیت ټینګولو لپاره د ناټو تعهد په پام کې وساتي. او د روسیې، جرمنی او فرانسې مشران به د شلو سترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د اوکراین پر وضعیت خبري وکړي.
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو ری د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاتره. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد خان همدرد د کندوز له ارچول سوالي څخه لیکلي دي. دلچین پله په تخریب سره خوراکي توکي زیات قیمت شوې دي او اکثره مریضان د مرګ او ژوند سره لاس ګریوان دي. البته د دشت ارچی پول سوالي کې دبل پیغام دولت خان بارک له هلمند څخه لیږلې دی. وای چې مرکزی دولت ولید هلمند جګړې ته زیاته پاملرنه نه کوي ځکه هلمند ولایت د محاصرې په حالت کې دی. جعفری لزابل لیکلی دالچین پل تخریبول یو ملی زیان او یو ملی خیانت بو. محمد قاسم زواف ده هلمند له ولایت څخه لیکي ده هلمند جګړه یوازې امریکایي ځواکونه پر مخ بیولی شي. امریکا باید هیڅ وخت خپل پوځیان له هلمند ونه باسي. بل اوریدونکي جان باز فهم له کابل لیکلی د شونی او روزنې مسأله ډیره مهمه ده. والدین دي ماشومان د ټولنې چې ماشومان او روزنې ته توجه وکړي ځکه چې ماشومان د ټولنې راتلونکي جوړونکي دي. عثماني لزابل لیکلی د ولسمشر څخه غواړم چې د ښځو حقوقو ته پام وکړي. هر ورځ په بهرحمانه ډول ښځې وژل کیږي او عاملانو ته سزا نه ورکول کیږي. محمد شایم عجیب د میدان له کوټه اشرو څخه لیکي چې د پاکستان شرایط چې سپین بولدک د لارې د خلاصون لپاره یې وسه کړي یوه افغان ته هم د قبول وړ نه دي. مروا علیزی له لشکرګاه څخه لیکي د زاخلوال اندېښنه بالکل بې ځایه ده ځکه د دښمن توان هم دومره دی چې بېګنا افغانان وژني. دا زموږ د پاکو احساساتو څرګندونه کوي. باید د ولسمشر تصویر هم وسیزل شي. سلام هلال افغان له زابل لیکلی دي چې تیره ورځ وستوالو یو کس دولتي په عام بازار کې په ډزو باندې مړ کړ او هیچا یې په بازار کې مخونه نیولله. روح الله مخلص له لشکرګاه څخه لیکي د یو افغان په صفت مې نظر داده چې زاخلوال ولی د بیرغ سیزل غندی زکه داده افغانانو د دشمن بیرغ دی. تاسیز مشخله ازادی رادیو اورید روانی خبرونی په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، د انصاف پلټکی او ازادی او اوریدونکو پروګرام. خو اوس یو بل موضوع، لومړی د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وحشي صندوق یا یونیسف وایي په دې وروستیو کې داعش ډلې د بریدونو ترسره کولو لپاره د ماشومانو استخدام ډیر کړی دی. عراق، نایجیریا او اوس هم ترکیه هغه هیوادونه دي چې په څو وروستیو ورځو کې د داسې بریدونو شاهد و چې ماشومان نو ترسره کړي دي. ریوټرز خبري آژانس هغو خونړیو پیښو ته په کتو چې د کم عمره ماشومانو لخوا شوي یو راپور چمتو کړی چې تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
هغه هلک چې تېره یکشنبه عراقي پولیسو د شمالي ښار کرکوک په یوې کوڅې کې تر برید د مخه نیولی و، تر شپاړسو کلونو یې کم عمر درلود. هغه بیرېدلی و او په ژړا یې خپله لمن کشوله، خو پولیس وموندله چې د هغه په ملا پورې دوه کیلوګرامه چاودېدونکي مواد تړل سوي و. تر دې یوه ورځ د مخه په ترکیه کې د واده په مراسمو کې یو ماشوم ځانمرګ برید وکړ چې د چارواکو په خبره یو 50 کسه وژل. د وژل سوي هم تقریبا نیمایي یې ماشومان و. دا لومړی ځل و چې په ترکیه کې د یوه ماشوم په وسیله به می چاودنه وسوه. رویترز خبری آژانس په خپله مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې هم طالبانو له ډېرې مودې راهیسې ماشومان د خپلو پوځي عملیاتو لپاره استخدام کړي دي. په 2012 کال کې یو 14 کلن ماشوم په کابل کې د ناټو پر یوه مرکز برید وکړ، شپږ تنه یې ووژل. چارواکي او څېړونکي وایي چې اسلامي دولت ډلې او نورو وسلوالو ګروپونو د ماشومانو څخه د پوځي استفادې تکتیک ډېر کړی دی. دوی وایي شاید د دې کار هدف دا وي چې په پوځي لیکو کې رامنځته سوي تشې په دې ډول بیرته ډکوي، او یا هم شاید وسلوالې ډلې غواړي لویان پوځیان د هیوادونو د امنیتي ځواکونو د نیولو لپاره ساتي، نو ځکه به مې چاودنې په ماشومانو کوي. په لویدیځ افریقا کې د بوکو حرام ډله له بې ځایه سویو کسانو څخه ماشومان ګماري او هغوی به می چاودنو ته اړ باسي. په عراق او سوریه کې هم د بشري حقونو فعالانو په خبره داعش ډلې په هغو ښارونو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي کورنۍ استخدام کړي او ماشومان یې په خپلو کمپونو کې روزي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف سیمه ییزه وینده ژولت توما وایي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د ماشومانو د استخدام سطحه په ډېرې دوده. توما زیاتوي په دې برخه کې ماشومانو ډېره فعاله ونډه اخیستې ده. دوی ته د درنو وسلو د کارولو روزنه ورکول کېږي، د جګړې په لومړیو لیکو کې د پوستو خدمت کوي، او تر ټولو شدید حالت دا چې د ځانمرګو برید کوونکو په توګه کارول کېږي. یونیسف په اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې له 2014 څخه تر 6 کال پورې هغه ځانمرګ بریدونه چې د نایجیریا په شمال، نایجیر او چاد کې د ماشومانو لخوا سوي څلور برابره ډیر سوي دي. د یونیسف په راپور کې راغلي چې د دوو برید کوونکو ماشومانو دوه په درېیمه برخه یې انجونې دي. همدغه راپور په لویدیځ افریقا کې د ځانمرګ برید کوونکو ماشومانو شمیر 8 تنه ښودلی دی. په لویدیځ او مرکزي افریقا کې د یونیسف اداره د ماشومانو استخدام د روانو شخړو د تعریف یوه ځانګړنه بولي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف پلټکه د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید، او غواړو چې پکې د دایکوندی ولایت د یو معلول شیر حسن د مېرمنې د معلولیت د اسنادو ستونزې خبره کړو. دی وای مېرمنې له څو کلونو راهیسې په جنګونو کې معلوله شوې، خو درې کاله کېږي چې د معلولیت اسناد بشپړ شوي نه دي. د دې ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو او شهیدانو له عمومي رئیس عزیز رسا سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
زمونږ دغه دوست په پښتو خبرې نشي کولی. زما ټولې پوښتنې په دری ځواب کړي. پام مو ورته راړو. ستا نوم څه دی؟
نام ما شیر حسین است.
له کوم ځایه مو اړیکه نیولې؟
از ولایت دایکندی ولسوالۍ شهرستان.
د دایکندی ولایت د شهرستان ولسوالۍ نه په تماس کې یم.
ستونزه دې څه ده؟
مشکل از ما در سال 1392
په 1392 کال کې مې د معلولینو او شهیدانو په ریاست کې زما د میرمنې رقیه په نامه د معلولیت اسناد ترتیب کړي. د دې لاس معلول دی. په 1393 کال کې د دې د معلولیت ټول اسناد په ولسوالۍ، ولایت او وزارت کې ثبت شول، خو تر اوسه دا اسناد نه ډیټابیس سوي، نه ورته د معلولیت کارت ورکول سوی او نه یې تنخواه اجرا سوې ده. لاسلی ولایت ته ولاړم. راته وایي چې وزارت مکتوب ورکړی او لیکلی دی چې د وروستیو کلونو دغه پروسه دې وځنډیږي. له وزارت نه مې امر هم راوړ، بیا مې هم کار ونسو.
ستاسو مېرمن څنګه معلوله شوې؟
خب امین خود نام خانم من رقیه بنت انور چلا در سال 1392 مسئله جنگ
زما د میرمن نم رقیه د انور لور په 1392 کال کې په جنگونو کې معلوله او دوسیه ټول مربوطو ادارو تایید کړی ده. دا خبره می تر وزارت هم رسولې ده.
د دایکندی ولایت د مربوطې شعبې مسؤلین څه وایي؟
خو وختي کې موجه مېره میګنا میګا د 1500 د 1500
دی وای د وزارت بورډ ته 1515 مکتوب ورکړی ترڅو دا ډول اسناد وځنډیږي. په دایکندی کې اوس مهال په سلګونو داسې معلولین شته چې ستونزې نه ده حل شوې.
ستاسو کار څه قانوني ستونزې لري چې نه اجرا کیږي؟
زه نه پوهېږم. زما اسناد خو بشری دي. موضوع مې څو ځله حتی تر وزارتونو هم رسېدلې ده. نه پوهېږم دا څنګه ستونزه ده. درې کال سرګردانه ګرځم.
دا کارت ورته ولې نه توضیح کیږي؟
د دایکندی ولایت د معلولینو او شهیدانو ریاست وایي له وزارت ورته امر سوی چې دا پروسه ماتل اوسي.
د دې لپاره چې دا ستونزه ژر حل شي مونږ له کومې ادارې سره تماس ونیسو؟
لس ځله مې وزارت ته ټلیفونونه کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو او شهیدانو په عمومي ریاست کې حلېږي.
مونږ به ستا ستونزه د وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوی ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د شیر حسین ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو او شهیدانو له عمومي رئیس عزیز رسا سره شریک کړه. د هم زما ټولې پوښتنې په دری ژبه ځواب کړي. دې ته هم ستاسو پام راړو. رسا صاحب، شیر حسین د دایکندی ولایت نه آزادی راډیو ته ویلي چې له درې کلونو راهیسې د دې د مرمنې د معلولیت اسناد بشپړ شوي خو ډیټابیس کې نه دي شامل شوي او د معلولیت کارت یې تر اوسه هم نه دی اخیستی. څه علت دی چې د ده کارت تر اوسه هم نه حلیږي؟
شاوخوا یو نیم کال د مخه دایکندی ته زمونږ یو پلاوی تللی و. ځینې اسناد یې ډیټابیس کړل او هغو ټولو ته د بانکي کارت په اساس تنخواګانې ورکول کېږي، خو له یو کال وروسته دوی غواړي چې پلاوی دې ورشي او هلته دې څو میاشتې تېرې کړي. دومره بودیجه وزارت نه لري چې د هیئت لګښت ورکړي. او بله دا چې د دایکندی د شهیدانو او معلولینو رئیس په یوې موضوع کې بندي دی. اوس هلته یو سرپرست کار کوي. دا موضوع مونږ ته را رسېدلې ده. مونږ تصمیم نیولی چې دایکندی ته یو کس واستوو چې د پاتو معلولین اسناد له سره وڅېړي. دایکندی ته مو ویلي یو پیشنهاد دی وزارت ته وکړی، که په ولایت کې امکانات وي مونږ به د ډیټابیس د ثبت صلاحیت ورکړو.
دی وایي له دوه کلونو راهیسې ستونزه په ځای پاتې ده او هیڅ حل شوې نه ده.
نه پوهېږم چې د دې خور اسناد څه ستونزه لري، ځکه هلته درې او څلور کلن معلولین نشته چې اسناد یې پاتې وي. یوازې د وروستیو 15 یا 16 میاشتو اسناد تر څېړنې لاندې دي. ښایي دا مېرمن له موره معلوله پیدا شوې وي.
نه داسې نه وایي. دی وایي چې د ده مېرمن په جنګونو کې ټپي او معلوله شوې ده.
خب اگر مشکل ډیټابیس باشه خو به صورت قطع 3 سال نشته ما
بیخی کده ډیټابیس موضوع نو درې کال نه کیږي ځکه چې ورسته ډیټابیس مشفق میاشته مخکې بشپړ کړ او خلکو ته تنخواګانې جاری دي اوس غواړو په دایکونډي کې خپل ادارې ته د اسنادو د ثبت صلاحیت وسپارو
رسا صاحب کشیر حسین تاسو ته مراجعه وکړي قانوني لار به ورته وخی او مرسته به ورسره وکړي
د
شنبې په ورځ د موږ ته مراجعه وکړي مرسته به ورسره وکړو او کار به اخلاص کړو
مننه کور ودان
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شام دی کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
داو د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ له ازادي راډیو سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما اجمل تورمان سلامونه ومني خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ دوستانو د خبرونه هم د خپل همکار طاهر روشان په مرسته تاسو ته وړاندې کوم دوستانو په دې خبرونه کې مو هم ستاسو پیغامونه راټول کړي دي ستاسو پیغامونه اورو وګورو چې په پیغامونو کې په کوم موضوعاتو بحث شوی دی
السلام علیکم زه نو څنګه ځایم د سکندا او د سکول بل د کوم سوالي چې تاسو ته وکړم دې هر چې خوښ خوشاله روغ جوړ ستاسو ازادي د ټول او د کټون سلامونه په دې هر چې خوښ خوشاله روغ جوړ تر یو بس ټول نه کتاب سره ازادي د نشرات کې تشریح دي کار نه کین او وړاندې د مشتره سبب په موږ سره او خپل نشرات په عام کې او دغه یبه له خبرونه مې دا خبرونه سره شریک کوم چې حساب یې تاسو باندې کوم سوال کې زیات شلاته مې او شخصي زندان نه وسته ډیر زیات راته دي واقعي تر کې نو سوال سره مرسته کوم نو کوم دا سره مرسته کوم نو شروانه مرسته کوم نو سره انوان یې جنایي مرسته کوم بس خو چې لا کوم ځواب کې شته نو موږ وګورو چې یې کندار
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زنه ورځ ولادت لاره او سوال چې تاسو سره په تماس کې زه د نن ورځې راځم په تاسو اوس دې ویزه د دې وخت ورکې وي او خو یې دې په تاسو سره شروع راځي چې دا ورکوله دا نن دې یو څه چې تاسو سره سوال دي نو خو دا دې چې دا زموږ جوړ نور مقامات ته ولا سوال
السلام علیکم زه نن ورځ د دې سوالونو نه کشمیري خبرې کوم او زه د دې مبارک لري مبارک یې دې ما او دې موږ لار نه لار ټول څلور وړه لار باندې دی او لار کې تاریخ خاصه کوي دا یار وخت زرم کله باندې انوته کله رینجر مان ویلی موږ همدار له وسی اجر کړه السلام
ما دا زړه راځي خبرون دا پیغام یې د مواله سلام سره کوم دې اندل کو څه خبره سوالي چې ډیر حالات سخت او خلک په ملارې باندې دي
السلام علیکم زه لغمان لید با څه خل سوالې نه او رجا تاسو زحمت تر کومه زما دغه ولسمشر نه دغه هیله ده چې په خپل سوالي خاطر لیک نظر وکړو چې په خپل سوالي کې ډېر ستونزې موږ لرو وزاله چې بس سره کاغه منځور سوا ده بس کار دې نه شروع سوا او بل با پیغام ولاړ دي برق او برق نه راکې او ځنه برق څنګه ته پیښ سوا ده جلال آباد ته موږ خاطر نه راکې موږ په سیمه کې پیښ سوا ده او بل مې دا وکړم چې په خپل سوالي کې دوه دکان دي باندې بند کړی او یو سالات پیدا روزنه غم مشکله مخې باندې خلک تل مشکلات لري او دا مله ولا سمه شمه نه زره چې ماره پیغام ورو رسي
السلام علیکم زنه کی بلایما دلمن ولایت لشکرګا شهر څخه دا پیغام پریږدم دلته دلمن تل ریزم پر مخ باندې لیکلی و چې د ولایت مقام شکایت شمیره ما هغه ته زنګ وې هغه نه ګماني جوړ کړ دلته ځ خلک په لاس ورته ورکوم چې مهمات را باسي مرمۍ را باسي دی وای وای جنگونه دی دلته ناګړی کیږي دلته خلکو حقونه خړل کیږي دلته مهمان طالبان خسر کیږي زه مخ خامخ ورولم د بوکانو رئیس ته ورولم د مشر ته چې دغه مهمات را باسي پر طالبان باندې خرڅوي او د بل پرنامه باندې ځانونه ثبت کړي دي
میرویس خان وردګ دی غزنی ولایت نه خبره کوم زه د ټولو پښتنو نه که په پوهنتونونو کې دي محصلین دي او که ملکي خلک دي په ښارونو کې دي که په موسساتو کې دي او که په دولت کې دي که په طالبانو کې دي د ټولو نه دا خواهش کوم چې د یوه ټوټه یوه پارچه شي اتفاق اتحاد وکوي او دا د هلمند جګړه بنده کړي.
السلام علیکم زه شیر محمد زابل ولایت میزانی د ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. سلامونه او نیکې هیلې د ازادي ټولو کارکوونکو ته. روز تعالی سلام از د ازادي رادیو د لارې څخه اولم د زابل او د ولایتي شورا او مشرانو ته د او د دولتي مشرانو او نور ورپورو د حکومت او ټول مشرانو ته د ارزو کوم چې موږ د زابل په ولایت نېزانې په ولسوالۍ کې د دولتي چارواکو د درنو وسلو څخه ډېر زیات پتنګ یو ډېر زیات په حزاب یو. دغه د ولسوالۍ پر شاوخوا باندې چې کوم کورونه وجود لري دا خو زیات ولاړو لوبارسلو کډوالسلو په ولایتو کې پراته دي یا په نورو ځایو په کنډوالو کې اړولي دي. دلته خو بېخي تسل پسله کې ګزارانه ورته کېږي. یعنې دغه درنې وسلې دي کار یې پر دې کلو باندې په وار وار باندې موږ په هفته کې په هر هفته کې د دغو وسلو د لاسه د ملکیانو شهیدان لرو د ملکیانو ټکان مجرو په دې ولسوالۍ کې. نو دغه دولت ولاړ دی دغه دولت پر دې ولس باندې ولاړ دی. ما د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو مه کوئ داسې د دې ولس زړونه په داسې شکل باندې نفس جلبولای د دې ولس هغه مینه او محبت په داسې شکل په داسې اعمالو باندې نفس ترلاسه کولای. تاسو لږ د دې ولس سره فکر او پام کوئ. تاسو لږ د دې ولس غم خورئ. دا ولس هم دا هغه ولس دی چې تاسو پر پښو باندې درولي یاست او دا هغه ولس دی چې تاسو رایه درکړي دي. دغه ولس که چیرې د ملګرتیا در سره ونه کړي تاسو به ویجاړېږئ دولت ته تاسو به ورانېږئ دولت ته او تاسو به هیڅ پرمختګ باندې ونه کړي. یعنې په تېرو وختو کې په سل په حساب کې کل د سل په سل په کې دا ولس د دولت ولو دا ولس په دې دولت باندې اعتماد او باور درلودي. دغه باغونه زموږ د اوس وزر سوې ملکیان مو په شهادت باندې ورسېده. آیا دې ولس څه ګناه کړی ده؟ نور مو وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
پیغامونه مو اوریدل کوم روسي پیغام چې تاسو چې موږ اوریدونکو په خپل سیمه کې د جګړو لامل شکایت درلود. دوی ویل چې دوی کورونه په بمباریو کې لمنځه تللی دي. دوی بي ځای شوي دي. ستونزې ډېرې لري. همدا موضوع مو د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان خاغلی رفیع الله بیدار سره شریک کړه. خاغلی بیدار هم د جګړې لښکېلو غواړي چې ملکیان په جنگ کې دخیل نه کړي او د دوی خوندیتوب ته جدي پام وساتي. راځي چې د خاغلی بیدار د ملکه په ګډه واور.
ډیری هغه کسان چې د جنگ د وجې نه خپل کورونه پرېږدي او په هغه ځایونو کې چې د تل لپاره اوسېدلي دي متاسفانه چې په دې تعداد کې جنگ د شدت نه د وجې نه زیاتوالی راغلی دی. مونږ د 2016 او 2015 کالونو ارقام مقایسه کړو نو تقریبا د زیاتوب دوه چنده شوی دی. 96% افزایش پکې راغلی دی او د ټولو بې ځای شوو کسان د 80% په حدود کې ماشومان دي. ښځې او ماشومان او زاړه بوډاګان چې د ډېرو عمر خاوندان وي دا یو غټه مسله ده چې په دې بې ځایتوب کې ډېر ضرر بولي. په دې وروستیو کې د جنگ د وجې نه که په شمال شرق کې ده که د بغلان په نظر کې ونیسو کندز په نظر کې ونیسو تر فاریابه پورې او د هلمند حوزه راواخلو یعنی جنوبي ولایتونه او د مشرقي ولایتونه د ننګرهار فرزنده وضعیت راواخلو ډېری بې ځای شوي کسان د ډېرو کمو امکاناتو معیشتي امکاناتو سره خپل وطن پرېږدي. یعنې په یو جوړه کالیو کې دوی د خپل کورونو نه بې ځای کېږي. دوی د معیشتي شرایطو او د نورو خدماتو نه هیڅ بهرهمند نه دي په دې نویو ځایونو کې. خصو مسلې د بې ځای شوو کسانو پورې مربوط ډېرې د اندېښنې وړ دي. یعنې حق د تعلیم د ماشومانو حق د صحت او د سرپنا نه موجودیت دغه درې مسلې چې د دې پخوا کې د څښاک اوبه او دا نور مسلې هم شته دی چې بې ځای شوو کسانو ته راپېښې دي. په ځینو ځایونو کې نړیوالو ادارو یو څه بېړنۍ مرستې کړي دي خلکو سره
ولې دا ډېر ډېر کم دي. دا د دولت مخالفت جوړیږي چې په نوې ځکه دولت او د دولت مخالفین او دواړو خواو ته زمونږ دا درخواست دی چې د جنوا کنوانسیونو په حساب باندې یعنی بشرپاله قوانینو په حساب باندې دو ملکیان هغه څوک چې په جنگ کې فریق نه دي دوی ونه وژني او دوی زخمي نه کړي او دې کورونه بمبار نه کړي د دې کورونو باندې مرمۍ ونه ولي او عامه تاسیسات او خدمات دې بعد هدف ونه ګرځوي لکه د مکتبونه لکه کلینیکونه او نور عامه تاسیسات لکه بازار لکه دکانونه لکه د عامه منفعت او د ګټې اخیستو لپاره دغه ځایونه چې دي.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم پیغامونه دا پیغامونه به واورو چې اوریدونکو په دې پیغامونو کې څه ویلي دي. دوستانو تاسو خپل پیغامونه واوریدل پتلو تلو کې دوه خبرې غواړم کوم غدا چې ځینې دوستان د ګلی کوي چې موږ پیغامونه نه خبريږي حل دا چې د دغه یو شمیر دوستانو هغه د پیغامونو کیفیت خراب دی یعنی د نشر وړ نه دی. یو څو پیغامونه موږ باندې خبرونه کې هم درلودل چې تاسو واوریدل چې کیفیت ښه نه دی. نو دوستان چې کله پیغام سپتي کې یو خوندې ځان ته انتخاب کی چې هغه پیغام سپتي کې کیفیت ښه وي موږ به خپل خبرونه کې اتمن ورته خبرو کوو او بل دا چې هغه څه چې په دغه پیغامونو کې خبريږي په هیڅ ډول د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. تر بل خبرونه مو پولو یو بخون کې خدای سپارم خاور رسول الله.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چھے در گور سرگ میں رنا رنا تات چھے در گور سرگ میں رنا رنا تاچ سنگ کے بھی نما ٹول جہان زما 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 شی تاچ سنگ کے بھی نما ٹول جہان زما 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 شی مورے 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 تزما ہر سب خڑا سکے تزما دے تزما ببو زما دکھے او مرد دیر شاتان دے قربان تولا دنیا شی ہاتھ چھے در کو رماز ترگ میرا چیزر گور ماستر گلیر نار نار ناشی
تا ببو تر تا تر هر چا میرا بانے سارو مال میں ساتھ ستا دعا ببو کاش چه دخ پل عمر میں ہم تا تدر کولے شوئے دید میں ددو ستر گو در بخلے شوئے دید میں ددو ستر گو در بخلے شوئے مورے 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 تدا دنیا ہو چھے در گورا مسترگ میر نر نر نشی